دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د ناتو سرمنشي وای له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل دغه هیواد سره د اړیکو پرې کولو په معنا نه دی نو موري وایلی چې د ناتو سازمان بل افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف په هغه هیواد کې خپل غیر پوځي حضور ته دوام ورکړي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې وی خبري ناشې ته وایلی چې د بهرنوي ځواکونو په وټلو سره افغانستان له شک پرته ستونزو سره مخ دی او په وینا یې د پرمختګ لپاره کوم آثار لر شتون نه لري نو موري د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو ولټیاوي وستایلی او زیاته کړه چې هغه اوس د خپل هیواد د امنیت مسولیت په غاړه لري او موجوده ستونزو ته په کاتو باندې ناتو د یادو سرتیرو ملاتړ ته دوام ورکړي په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد وایلی چې افغان امنیتي ځواکونه به پر اطلنټیک کې په یوازې ځان عملیات کوي خو د دې معنی د افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو شلول نه دي لو کوچنیانو څخه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یونیسف وایي چې افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی او لا هم په دغه هیواد کې میلیونونه کوچنیان لخپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي د یونیسف استازي سوزان فورمن نن په کابل کې د کوچنیانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې زده کړو ته د کوچنیانو د لاسرسي کچه لس میلیونو ته پورته شوې او د 2004 کال راهیسې د هغو کوچنیانو شمیر چې خو دای کړي څلیرش سلنه ته رسیدلی دي خو فورمن د کوچنیانو لپاره افغانستان تر ټولو بد هیواد وبللو د افغانستان کې د نویو زیږیدونکو کوچنیانو د مړینې د لوړې کچې په تړاو اندېښنه وښودله د همدارنګ وویل چې په هر زرو افغان کوچنیانو کې شپېته یې لږون وړاندې مري او له 4 میلیونو څخه زیات کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جګړو او ناامنیو له امله میلیونونه افغان کوچنیان له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي خو غنی ټینګار کړی چې له دغه ستونزو سربیره د بل هر وخت په پرتله اوس په هیواد کې زیات شمیر کوچنیان ښوونځیو ته ځي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه کوچنیان په دیرش کټګوریو کې له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي ځایي چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی او بازار سوځولی دی د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي نن سهار وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چین ولسوالۍ د پیخي بازار هټۍ لومړی لوټ کړي او بیا د پیخي ښوونځي او بازار وسوځول هغه وایي په یاده پیخه کې ځایي خلکو او دوکاندارانو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتې دي د خوګیاڼي په خبره افغان ځواکونه په وخت سیمې ته رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې اوس مهال یاده سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده وسلوالو طالبانو د دې پیخي په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي د افغانستان د مالی وزارت په کندهار ولایت کې په لومړي ځل د صادراتي محصولاتو ملي مرکز د پرانستل کېدو خبر ورکړي د دې وزارت ویان رفی تابع نن رسنوي ته وویل د صادراتي محصولاتو ملي مرکز په پرانستلو سبا ټول سوداګري ستوکي چې له افغانستان بهر صادریږي او دغه شان د ملي سوداګرو خصوصي سکتور د توکو پړاوونه تر سره کول تر یو چتر لاندې تر سره شي د تابع په خبره د دې ترڅنګ بل د مرکز د ګټه اخیستنې په صورت کې سوداګرو ته ګڼې نورې اسانتیاوې هم برابرې او د بیروکراسۍ کچه په تر ډیره بریده راښکته شي د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په پام کې لري څو د صادراونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو سیستم د هیواد په ستورو زونونو کې جوړ کړي چې پرانستای د کندهار له ولایته پیل شو تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره دیموکراسي اساسي مسله وبلله او وی ویل چې دا ښکارم د پدیده په ځینې ځایونو کې لننګونو سره مخ ده جو بایدن د امریکا د هغو یو میلیون پوځیانو د یادښت په ورځ چې په پوس کې د خدمت پر مهال وژل شوی وویل د دیموکراسۍ لمن تر حکومت ورپراخه ده او د خلکو ولټیا او توان ننداری ته وړاندې کوي بایدن وویل خواخوږي د دیموکراسۍ ځواک دی بایدن دا وینا د ارلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده د ارلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال یې له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډې کېږي ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یوه برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه هغه وویل ټول ټال 2 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي دي د پاکستان په وسوای چې د دوه پیخو پترس کې دغه هیواد لک تر لګه څلور پوجیان او څلور بریټګون کې وشل شوی. د پاکستان په وزنن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوسټي برید وکړ چې څلور پوجیان یو وشل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلی چې په ځوابي برید کې څلور بریټګون کې وشل شوی او اته نور ټپیان شوی دي. په یو بل پیخه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیخو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې بلوچان د 2004 کال راهیسې پاکستان د پوز پر خلاف په جګړه بوخت. په اعلان وایي چې د پاکستان پوز په بلوچستان کې د بشر له حقونو پراخې سرغړونې کړي، خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته سیاستوال او مشکوک بیلتون غوښتون کې وژلي او له زندان شویو سره یې تشدد او زور زیاته کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این درې ناروغۍ چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغۍ ده باندې اخته شوی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل ده چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو څلوېښت کلن دی. د اپریل په 28مه په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس این درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی او د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر ډېر لږ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې ایچ او این نه په نوم د مرغانو په والګي 1418 کسان اخته چې 1418 تنه ترې مړه شول. د وروستي ځل لپاره دا ناروغي په 2018 او 2019 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو را
درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسد الله خالد وایي دا چې د هیواد د دفاع ټول مسولیت د افغانستان قواو ته سپارل کیږي، د دې معنی دا نه ده چې ګواکې د افغانستان د قواو سره د نړیوالو مرستو هم بندیږي. خاغلی خالد ویلی دی نړیوالو نه یوازې د افغانستان د قواو د ملاتړ ژمنه کړي، بلکې د ارتیا په وخت کې به هوایی ځواکونه د افغانستان د ځواکونو ملاتړ ته هم راودرومي. خو هغه په دې حق لنور جزئیات نه دی ورکړي چې د نړیوالو قواو دغه هوایی ملاتړ به په کوم ډول وي او له کوم ځای نه به وي. حکمت سروش په دې حق لا راپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر چې له اوږدې دمې وروسته یو ځل بیا دندې ته راستون سوی وایي چې نړیوال مرستندوی هیوادونه تر 2024 پورې د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او لګښتونو د تمویل په برخه کې د افغانستان سره ژمن او قرارداد لري. اسدالله خالد وایي د اړتیا پر مهال به د هوایي ځواک په برخه کې د نړیوالو ملاتړ ولري.
حتی د ضرورت په وخت کې کچیر ته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده سې تیره سوه، الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې لویستې نه دفاع کولی.
دا سمحال چې امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، پر افغان ځواکونو د طالبانو په دونو زور اخیستی. امریکایي چارواکو ویلي پر داسې لارو چارو کار کوي چې له افغانستان څخه له وتلو وروسته هم د دغه هیواد وضعیت له نږدې وڅاري. نظامي شنونکي د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ مهم بودی، خو وایي د دغه ملاتړ د څرنګوالي په اړه باید وضاحت رامنځته شي.
هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو د دې جګړې د کابو کولو لپاره د نړیوال ملاتړ څخه کافي نه دی، ځکه نو دغه شکل د ملاتړ باید مشخص شي تر کومو شرایطو لاندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو څخه نړیواله ټولنه ملاتړ کوي، خصوصا په هوایي برخه کې، تر څو چې د دې لپاره هم د جګړې د دواړو لورو قناعت حاصل شي، هم د سیمې او هم د نړیوالې ټولنې.
هغه تعهدونه چې ایالات متحده امریکا سره د طالبانو کم کنډیشنونه سویلې او کم لاستیکونه چې کړی دي، کله غنه سرکشي کېږي او لغنه تعهدونه ماتون کې عمل ترې کېږي، مجبور مکلف دي دوی د جغرافیې نه دفاع وکړي او د افغانستان د وسلوال د پوز د عسکرو نه هم دوی دفاع وکړي.
تما کېږي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو ځل بیا د سولې مذاکرات پیل شي. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پلاوی بل طالبانو سره له هغه ځایه چې مذاکرات بند شوي وو بیا خبرې اترې پیل کړي.
تاکل شوې ده. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي د افغانستان د سولې مذاکراتو ځای قطر ته ورشي او د پلاوی نور غړي ژر به دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په پوره هوت او تعهد او بشپړ آمادګۍ سره د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو په هدف د مذاکراتو ځای ته راستنه کیږي.
په افغانستان کې د جګړې ډېرې ده او د سولې په ټپه ولاړو خبرو د راتلونکو په اړه اندېښنې راپورته کړي. تم کېده چې د ترکیې ناسته به د سولې په ټکنی بهر کې پرمختګ راولي، خو د طالبانو د نه ګډون پرېکړې د ملګرو ملتونو په مشرۍ دغه لویه ناسته هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د عامه روغتیا وزارت نن په افغانستان کې د کورونا د ویروس د 1015 نوو ثبت شوو پیښو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کورونا پیښو د زیاتېدو نه وروسته په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې اوس د کورونا واکسین یوازې په غوسی مو کې تطبیق کیږي چې د مخې یو ډوز اخیسته ده او نور کسانو ته به د کورونا واکسین د نوي جوپې د رسیدلو وروسته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې مسلو د عامه روغتیا د وزارت مرستيال ډاکټر میرویس علیزی سره مرکه کړې ده.
تاسو به لیزه تاسو په شپږ ولایتونو کې تعلیمي ادارې وترلې، د پاتینور ولایتونو په بابا تاسو اقدام سوي
د اوس لپاره په شپږ ولایتونو کې موږ یوازې د تحصیلي نهادونو او تعلیمي نهادونو په برخه کې هم خصوصي او دولتي صرف محدودیتونه اعلان کړی چې باید د دوه اونیو لپاره دوی باید رخصت وي، چون د کورونا مثبت پیښې ډېرې شوې دي. دا هغه ولایت دی چې د عامه روغتیا وزارت د هیواد نقشه رنګامیزي کړې ده، خصوصا کوم ولایت چې په سره رنګ کې دی هلته د کورونا ډېرې پیښې دي. بیا په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دی چې په نارنجي رنګ کې دي. نو بنان دغه شپږ ولایت په شدید حالت او متوسط حالت تر تحدید لاندې و دي. کورونا په دغه کې د تحصیلي نهادونو د دوه اونیو لپاره رخصت شو او د نور ولایت پاتې ولایت کې چې دي هلته د کورونا مثبت پیښې په هغه اندازه کې نه دي چې هلته باید ځینې محدودیتونه اعلان شي.
ډاکټر صاحب، د کورونا وایرس د تطبیق بهیر څنګه روان دی؟
په کابل ښار کې موږ په ټوله کې په 12 روغتیایي مراکزو کې د واکسین تطبیق لړیز موږ روان ده او واکسین لړیز موږ په نارمل ډول سره روان ده. خو د یادونې وړ ده چې واکسین به هغه خلکو ته کیږي چې کوم یو لمړی دوز ترلاسه کړی دی. کوم کسان چې نوی راځي تر څو چې نوی واکسین یو تر انتقالیږي تر هغه پورې به نوی کسان ته واکسین نه ترسره کیږي. صرف کوم کسان چې مخکې لمړی دوز خپل اخیستی دی او دویم دوز پاتې ده، کوم واکسین چې موږ سره پاتې من غواړم چې دویم دوز له دغه واکسین څخه غوښتي ته تطبیق کو.
په تیر اونۍ کې د کورونا پیښې ډېرې شوې دي. آیا د کورونا لامل د مړینو شمیر هم زیات شوی دی؟
په دوه اونۍ کې چیرته موږ راوګورو، تیرې دوه اونۍ کوم اونۍ چې دا تیر شوه، په دې اونۍ کې موږ 50% په واقعیتو کې اضافه ولې راغلی وو نسبت تیرې اونۍ ته، او متاسفانه 9% په مړینو کچه کې زیاتوالی راغلی.
په افغانستان کې د کورونا د انګلیسي ویرستا د ورته پیښو په اړه کوم معلومات راکړئ؟
انګلیسي نوې پیښې په واد کې مثبت شوې دي. اوس لپاره په تلس ولایتو کې چې کوم جینو ټایپینګ تر سره شوې په دغه ولایتو کې پیښې مثبت شوې دي، خو دې امکان شته چې په څلور دې ولایتو کې د نوې بڼې یعنی انګلیسي نوې پیښې به مثبت وي.
آیا په روغتونونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو وروسته تاسو د اکسیجن د کمی سره مخ شوي یاست؟
کچیرته تاسو اوس موږ روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړئ، هم په کابل کې هم په ولایتو کې موږ هیڅ نو مشکل هم د بستر او د اشغال په برخه کې چې موږ بسترونه لرو، ناروغان په موږ ډیر وي، موږ خالي بسترونه لرو، دا مشکل نه موجود. هم دا رنګ د اکسیجن په برخه کې هم هیڅ نو مشکل موجود نه دی. هم دا نن که تاسو افغان جاپان روغتون ته ورشي، زمونږ یو فیصد بسترونه هلته ډک شوي دي، 10% بسترونه زمونږ اوس هم تش دي، او د اکسیجن او مشکل هم نه دی موجود. اوس لپاره په هر روغتیایي مرکز کې د 200 نه تر 400 بالونه پورې اضافي اکسیجن د زمونږ پلان دی چې باید موجود وي، او خوشبختانه چې اوس دغه مشکل موږ نه لرو، او د اکسیجن ستونزه او د نورو په امرجنسي واقعیتو لپاره په نورو برخو کې کوم ستونزه نه موجوده.
تاسو په شمیر روغتونونو کې د اکسیجن د تولید لپاره اقدامات په پام کې نیولي وو، دا اقدامات تر کومه ځایه پورې رسیدلي دي؟
د نصف محترم ادارې مرست وعده کړې وه چې تر حمل میاشتې پورې به د اکسیجن دستګاوې په روغتیایي مراکزو کې نصبوي، خو متاسفانه هغه کار له اوسه پورې نه دی تر سره شوی خو د امریکا وزارت په دې حس کې دي چې هر څومره ژر کېږي د یونیسف د محترم ادارې په همکارۍ سره دغه دستګاوی نصب کی او امریکا وزارت نور بدیل لارې هم د اکسیجن د دستګاو د نصبولو لپاره په دې حس کې دي چې پیدا کړی تر څو د اکسیجن مشکل په خپل داخلي روغتون کې شي.
د مرکې د مننه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
کاغوري چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو اوریدونکو د خوست په ولایت کې د فوم د تولید یوې فابریکې کار پیل کړی دی او د ورځې 4 ټنه فوم تولیدوي. د خوست چارواکو ویلي دي چې دا د صنعت د ودې او پرمختیا لپاره مهم ګام دی. خبريال ابراهیم رحیمی په دې حقله د خوست نه تفصیل را لګړی دی.
د فوم د تولید دغه کارخونه د 800,000 امریکایي ډالر په خصوصي پانګونی سره خوست کارتنیک دی جوړه او پرانستل شو. دا په دې ولایت کې د فوم د تولید لومړنۍ فابریکه بلل کیږي. د خوست والی مومن کټوازری دغه کارخانه د پرانیستې پر مهال ویل چې د لورزي څلور ټنه با کیفیت اسپنج او لیتوشک او بلختون لپاره د فوم مالوج تولیدوي. هغه د صنعت د ودې او پرمختیا په برخه کې مهم ګام و باله
او د خوستوال لپاره به د کار زمینه ښه برابرېږي او هغه مواد چې توشک دی بالښت او نور کوم شندې ضرورت هغه سل باندې راوړی د لمر خوست کې تولیدو دا د موږ خوست خوشبختي خدای پاک دې چې موږ تاسو صنعتکاران چې دا درې صنعتکاران ما سره ولاړ دا نور هم په مخ ولاړ شي او ان شاء الله.
د یادې کارخانه مسؤل عبدالهادي آشنا رادیو ته وویل چې تولیدات به پر خوست سربیره غونډي ولایتونو ته هم ورکړي. د خپل تولید کیفیت د زینو غونډي او هیوادونو په پرتله هم خو وباله. عبدالهادی چې اصلي د هرات ولایت د صنعتکارانو له ډلې څخه دی وای په فابریکا کې اوس مهال تراتیا زیاتو کسانو ته په مستقیمه او شاوخوا 300 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه برابره شوه.
تقریبا ما خانواده صنعتکارا 2000 نفر هستیم یا 2000 اعضای انجمن هستیم. این همشون حاضر هستن بیان به خصوص به خاطر از اینکه در خصوص چندین خصوصیات خوبه داره. یکی که سرحدی ولایت سرحدی است، دومی که مردمش مردم با حساب هستن و سومی که الحمدلله امنیت است. دیگه این سه چیز بسیار مهمی است که مردم کلی که مشتاق به این هستن که بیاند خود سرمایه گذاری کنن. انشالله که مشکلات برق مشکلات زمین حل شد کلی که میاد انشالله.
په خوست کې دا محل تر 212 ډیر متوسط او وړي صنعتي کارخونه فعال دي چې خپل تولیدات پر خوست سربیره پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو ته هم ورکوي. په دې وروستیو کلونو کې چې د خوست امنیتي وضعیت نسبی ښه بلل شوی د صنعتي کارخونو شمیر لا ډیریږي. صنعتکاران وایي چې د صنعتي پارک نه موجودیت او د وارداتي برېښنا نه ویشي دوی غټې ستونزې دي. هغه څه چې د صنایعو او قانون خونې رئیس ګلزلی جننزوی د صنعت په مخ کې اساسي خنډ بولي.
دا سلوی فابریکې چې مونږ غا نشته نه دولې شو ولې چې مونږ پارک صنعتي تر اوسه پورې نه لرو. هغه په هغه اندازې چې برق مونږ کار کې نه وخلو هغه د جنریټر په واسطه دا نو کچرته برق دلته شي پارک صنعتي شي په ډیر کم وخت کې مونږ 500,000 نفر ته د کور زمينه په پارک صنعتي کې ورواره.
د خوست والی مومن کټوازه بیا وایي چې نګدي راتلونکي په دغه ولایت کې صنعتي پارک پرانیزي او په مخ کې پراته خندونه به له مخې لری کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ صفه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 3.15.
په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د درې ورځې رئیس په کابل کې د سولې په حق له په خبرو بوخت دي. ارګویلی دی خلیزات چې پرونی د دویم ځل د پاره د جمهور رئیس غنی سره وکتل د امنیتی، اقتصادي او بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې د همکارۍ په تړاو خبري کړې دي. مګر مبصرین وایي چې خلیلزاد کابل ته په خپل دې سفر کې کوم نوې پیغام نه لري چې افغانستان سولې ته ورسیږي. د امریکا غږ د خبريال حکمت سروش را لېږلې راپورټ نوښابه آشنا ولي.
په کابل کې په دریم ورځ هم د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو دوام. ارګوي چې د خلیلزاد په مشرۍ پلاوی له ولسمشر غنی سره په دوه غونډه کې هم افغانستان سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخه کې د همکاریو د دوام په اړه خبرې کړي او ترڅنګ د سولې د بهیر د پیاوړتیا په تړاو هم بحثونه شوي دي. د ولسمشر دوهم مرستیال لطیف محمود وای
روی سه محور اساسی بحث های همه جانبه صورت گرفت. یکی کمک و حمایت از سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان، نکته دوم تقویت و کمک سکتور اقتصادی افغانستان، و نکته سوم هم حمایت و کمک به مسائل حقوق بشری در افغانستان.
سرچینه وایي چې خلیلزاد له سیاستوالو سره په لیدنه کې هغه هڅه وکړه چې له پاکستان سره د ستونزو د اواره په اړه خبرې پیل کړي. خلا پر رسمي ډول د دغه هڅو په اړه څه ندی ویل شوی. خلیلزاد له تلونیو سره په یو تازه مرکه کې وویل چې افغانستان پر یو دولار ولاړ دی چې یا یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي او یا یو دوامدار جګړه. سیاسي شنونکي شاهزاده مسعود وایي
د ډاکټر صاحب خلیلزاد راتګ د تیر په پرتله د متاسفانه چې متفاوت نه و. هغه پخوانی سفرونه، هغه پخوانی خبرې تکراری چې تاوتریخواله باید کم شي، بین نوالی مذاکرات باید زر تر زره شروع شي، او په این زمان که د دولت د عالی شورا په جوړېدو باندې هم تاکید درلوده چې تصبیحی چې په هغې باندې هم متاسفانه تر اوسه پورې اختلاف روان ده.
سیاستوال سید اسحاق ګیلانی هم خپل نظر څرګندوي.
اتفاقا ما مصاحبه شده طلوع شنیدم که یک مصاحبه بسیار بیمانه و همو گپای تکراری همیشگی و بسیار با مشکل یک گپ از دانش مبرامد، چون هیچ حرف نداشت. صلح افغانستان آقای خلیلزاد خراب ساخته.
با همدی حال در امریکا در پاوز در مرکزی قماندان جنرال مکنزی چه لافغانستان نده امریکای زواکونو لوطلو روز تر پا کابل که در غیهوات د سفارت په اړه بعد د دفاع وزیر ته تګلارې وړاندې کی، ولی امریکا غواړي د ځواکونو لوټل ورسته په کابل کې سفارت وساتي. خدا د هغه په خبره په راتلونکي حکومت اړه لري چې کېدې شي طالبان هم برخه. خبريال او سیاسي شنونکي سمي یوسف زیوی
ک امریکا افغانستان په باسي او هم په اصطلاح سفارت شتون د کابل کې موجود حکومت چې پراتلونکي دوی اټکل کوي چې ممکن طالبان وي، د هغوی خواکې ته پرېږدې. دا په دې معنی ده چې افغانستان یو ځل بیا د امریکې له نظره لویږي، او که دا کار کېږي دا په دې معنی ده چې د افغانستان لپاره نړیوالو هغه دلچسپي یو ځل بیا په مکمل ډول له منځه ځي.
له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې په لومړۍ پیل شوی تر نیمای زیات پښور شوې او ټاکل شوې د جولای تر څلورمه پایته ورسېږي.
د بلخ په ولایت کې په سرګونو دینی عالمانو په افغانستان کې د روان جګړې په خلاف غونډه کې ویلي دي چې روان ناورین باید د خبرو لارې حل شي او د افغانانو د وژنې مخه ونیول شي. پوره تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر علیګری رپورت کې وایي.
په بلخ کې لسګونو عالمانو په هیواد کې روانه جګړه بې ځای افغان وجنه وګڼله او پر خکېلو خواوې غږ کاوه چې باید د افغان وجنې مخه ونیسي. دوی ویل چې له یوې خوا د کورونا وبا له امله خلک له ستونزو او کړاو سره مخ دي، او له بله پلوه جګړې خلک په غم اخته کړي دي. یو تن عالم رحمت الله بزرګ ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو اعلامیه خپره کړې و چې
د استرالیانه خبريال فلمر سره رپورټ را لګولې ده چې نظرانه یوسف زیل ولی.
خبری رپورټونه وایي چې بن رابرټ سمیت په 2013 کال کې په افغانستان کې وتن وجل او خپل ملګری حسولې او چې د مړي په پریشوي خپې کې شراب وسکي. په هغه دا تور هم لګول شوې ده چې یو بي وسلې افغان شپونتې د غره د سکینه لته ورکړه او خپل همکار ته امر وکړو چې هغه باندې دز وکړي او وای وجني. د ځانګړي هوایي ځواک په خوانې سرتېره چې وکټوريا کراس د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي جایزه ورته په 2011 کال کې ورکړل شوې و، په هر ډول غلط کار کې لاس لرل رد کړل. هغه ول چې د سېډني مورنینګ هیرالد او کینبرا ټایمز رسپانو خبره شوې مقالې هغه د جنگي مجرم په توګه ښکاره کړی دی چې د افغانستان د ملکی وګړو په وجلو سره خپل ملک بدنام کړی. رابرټ سمیت ویل چې دغه کیسې بے اساس دي. د هغه وکیل د دوشنبه په ورځ محکمې ته وویل چې هغه یو بے ساری عسکر دی، خو هغه د خائن جرنالیزم او حسد او دروغو قربانی دی. تمه کیږي چې په سیدنی کې محاکمه پر اتلونکو لسو اونیو کې د شاوخوا شپیته او شاهدانو نه واوري. ټاکل شوی چې د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو اوسنی او پخوانی غړي د خپل نمونو د سرګندونو نه پرته شواهد وړاندې کړي. هم دغه ډول نور شاهدان به په کابل کې د قانوني شرکت د ویډیو لینک له لارې شاهدي ورکړي. د فلندرز په پوهنتون کې پوځي تاریخ پوه پروفیسر بن ویډم د آسترالیا یوې خبرونې ته وویل دا قضیه د شخړو په وخت کې د آسترالیا د چلند په اړه ده. هغه وویل د فشار په دې خبره تمرکز ته پام اړولی دی چې آیا په جنگ کې هر څه کېدای شي او که آیا موږ ځینې اخلاقي مسؤلیتونه لرو او د دغه لوړو اقدارو د ساتنې لپاره د کار وکړو. په تیر نومبر کې په افغانستان کې د آسترالیا ځانګړي ځواکونو په اړه یوې مهمې پلټنې د نهه دیرشو بندیانو، کروندګرو او نور ملکی وګړو د قتل معتبر شواهد وموندل. یوې اوږدې پلټنې چې د 2015 کال نواخله د 2016 کلونو په منځ کې په افغانستان کې د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او نورو احتمالي سرغړونو اداوې پکې وسړل شوې. بن رابرټ سمیت په 2016 کال کې په اوس پریښودو او اوس مهال د یو مطبوعاتي شرکت سره کار کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بلخ په ولایت کې په سرګونو دینی عالمانو په افغانستان کې د روان جګړې په خلاف غونډه کې ویلي دي چې روان ناورین باید د خبرو لارې حل شي او د افغانانو د وژنې مخه ونیول شي. پوره تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر علیګلی رپورت کې واوري.
په بلخ کې لسګونو عالمانو په هیواد کې روانه جګړه بې ځای افغان وجنه وګڼله او پر خکېلو خواوې غږ کاوه چې باید د افغان وجنې مخاوني شي. دوی ویل چې له یوې خوا د کورونا وبا لامل خلک لستونزو او کړاو سره مخ دي او له بل پلوه جګړه خلک په غمخته کړی دي. یو تن عالم رحمت الله بزرګ ویل چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو اعلامیه خبره کړې و چې پکې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د سیاسي کړکېچ د سولېز حال او خبرو اترو وړاندې شوې وو. هغه وایي د طالبانو لخوا د قرغیزستان او تاجکستان د کړکېچ د سولېز حال وړاندې ته خوشبین دي، خو هیله لري چې طالبان د خپل افغان له وجنې څخه هم لاس واخلي او د خپل هواد روان سیاسي تاوتریخوالي او جګړې د خبرو لارې حل کړي.
جرمنی شون ما استقبال میکنه چې مثلا دغه دنیا را نصيحت میکنه چې به از راه گفتمان او شما موضوع مشکل او معضله تن حل وکړین. ای کاش عین موضوع را
د طالبانو له اعلامیې څخه هم لا تړک وو چې نور نړی ته پکې نصيحت کوي چې د خبرو لارې خپل ستونزې حل کړي، خو ای کاش چې په همدغه ډول موضوع کې طالبان او دولت له تاو تریخوالي تیر شي، لکه څنګه چې هغه ته نصيحت کوي په خپل یې هم ومني. د قرغیزستاني وینه د افغان لوینه ډیره رنگینه نه ده
چې خون افغانستاني ها رنگین تر از خون ازبکستان او مثلا قزاقستاني است.
مولای بزرگ وایي چې طالبان غواړي نور هیوادونو ته نصيحت وکړي، خو په خپل وطن کې جګړه هیڅ مفهوم نه لري. دوی باید د خبرو لارې ستونزه حل کړي.
بعد از خروج نیروهای خارجي ها کې شاید آخرین نفراشان درجه آخر براین دیگه جنگشان مفهوم نداره به هیچ صورت.
د خارجي قواو له وتلو وروسته چې شاید اخیری کسانې څو ورځو کې ووزي، جګړه نور هیڅ مفهوم نه لري، بلکې خپل ستونزې نور د خبرو لارې حل کړي او یو بل ته لزینو غوښتنو او مواردو تیر شي. عام خلک وایي چې طالبان په داسې حال کې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د کړکېچ د حل وړاندیز کوي چې د خارجي قواو د وتلو لړۍ دوام لري او طالبانو په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت یو دلیل په افغانستان کې د خارجي قواو موجودیت ګاڼه. په بلخ کې دینی عالمانو د دغه غونډې په پای کې اعلامیه نشر کړه چې په کې د امریکایي قواو له وتلو سره سم د اوربند غوښتنه شوې وه. دغه عالمانو وسنۍ روانه جګړه د هیواد په زیان ګڼلو یاد کړ چې باید زر تر زره د خبرو لپاره وخت وټا کې او افغان ملت له جګړو وساتل شي. د اعلامیې په پای کې یادونه شوی و هغه ځوانان چې دینی زده کړې کوي باید د هیواد په داخل کې ورته زمينه برابر شي چې په خارجي هیوادونو کې د استخباراتي کړیو په منګول کې ونه ګرځيږي.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسوارو تر بل خبرونه